هڅه کوي خپل خبره په ځوانانو ومني. د کابل اوسیدونکي ملکه وایي ځوانان ډیر وخت له تحمیلي فکرونو سره مخ کیږي چې د نه عملي کولو په صورت کې له ګواښونو سره هم مخ شوي.
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپله خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران وایي دا چې ځینې کسان په نورو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي، وجه یې دا ده چې په ټولنه کې د سواد کچه ټیټه ده او ډیر کسان فکري تفاوتونه او سلیقې نشي درک کولی.
زه فکر کوم چې د نورو نظر نه زغمل او په نورو خلکو خپل نظر تحمیلول یا خپل افکار تحمیلول د سواد د کچې ټیټوالی او د عامه شعور د کچې ټیټوالی لاملونه دي. کچېرې د خلکو د شعور کچه لوړه شي او یا هم دوی ډېر باسواده شي، ولولي، واوري او وګوري، د ستونزه واریدلی شي. د نړۍ ښکلا په همدې رنګرنګۍ کې ده. زه فکر نه کوم چې هېڅکله دې ټول انسانان په یو نظر شي. البته په ټوله دنیا کې که زرګونه کاله نور هم ووځي، کچېرې خدای جل جلاله هم غوښتلی چې ټول خلک دې په یو نظر شي، نو دا کار به یې پرته له شکه کړی و. خو دا چې نړۍ لویه ده، نو ښکلا یې په همدې رنګرنګۍ کې ده، او تر وسې وسې به همدغسې یو سیستم روان وي. خلک به بېلابېل افکار پالي، د بېلابېلو نظریو څښتنان به وي.
د صدیق دقیق په باور په ځینو کورنیو کې له پخوا داسې یو سیستم شته چې یو کس باید پریکړه وکړي او نور د هغه تابع وي. په داسې صورت کې هماغه یو کس خپل فکر په نورو تحمیلوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم، یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، یا زه پلار یم، نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتني حق دی. ان په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا دی هغه ته د خپل ځوخت په اړه حق ځکه نه ورکول کی.
لیکوال مومن محمد یاثړ وایي کورنۍ کولای شي خپل ځوانانو ته لارښوونې وکړي او ناسم کړنو ته یې پرې نږدي، خو په ځینو نور مواردو کې چې د یو چا حق وي باید خپل فکر پرې تحمیل نه شي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه یې باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغه کې بیا دا داسې تشریکی چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
د ښاغلي اڅړ په باور هغه ځوانان چې د نورو د تحمیلي فکرونو په سیوري کې رالویږي، کې وروسته ژوند یې له ستونزو ډک وي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي، دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي، دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
د کابل پوهنتون محصل نصرالله ترنک وایي د هرې زمانې خپلې اړتیاوې او شرایط وي، او په کار ده چې ځوانان پرېښودل شي چې د خپل وخت له شرایطو سره برابر ژوند وکړي، نه دا چې د څو لسیزو مخکې فکرونه او د ژوند ډول پرې تحمیل شي. د ښاغلي ترنک په باور که ځوانان له تحمیلي فکرونو سره مخ کیږي، د احساساتي کیدلو او تریخ چلند کولو پر ځای باید په هوښیارۍ ځان ترې خلاص کړي.
ژوند ولاړ یو باندې روان سیند په شکل سره کپار سي. په دې سره زه کوشش وکم مثال دی روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي، او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي یا په فکر باندې دروي، دا به ممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان در فکر کړم، زه باید له اوس ټول ان سره له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم. داسې حالت کې اتمن زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، احساساتوب دا اتمن دی لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
دا چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکرونه په نورو تحمیل کړي، د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیژي او څه ډول له تحمیلي فکرونو سره چلند وشي، په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له کارپوه محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. آرین صاحب، لومړی پوښتنه مو همدا ده چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي؟
معمولا هغه کسان چې غواړي خپل فکر په نورو تحمیل کړي، دوی په تیر کې د نورو د افکارو قربانیان دي. دوی کله چې هغه فکری بلوغ ته رسیږي یا په اصطلاح د دې فرصت ورکول کیږي چې څوک خبره واوري، لکه څنګه چې انسان پر د ژوند په بیلابیلو برخو کې په تیر کې د په دغه راغلو محرومیتونو له امله مجبوریږي چې په وخت سره په نورو باندې اشبا کې د بیلګې په ډول په چا ظلم سوی د راستریږي کوشش کوي په نورو ظلم وکړي. د افکارو تحمیلونکي هم عینن یو شی دی په انساني ټولنه کې چې کله انسان خپلواک او آزاد پیدا سوی ده او د یوازې الله تعالی ته په فکری او عقیدتي لحاظ مسئول ده، په داسې یو حالت کې د په نورو باندې د فکر تحمیلول دا د تحمیلونکي بې شعوري ښیي. دی وایي باید دا درک کړي، او د دوی درملنه هم دا ده چې دی باید فکر وکړي هغه څه چې ده کول ده ته مناسب و، آیا بل ته یا د بل کور ته بلې ټولنې ته مناسب دي که نه دي. همداسې موږ په اجتماعي او ټولنیز لحاظ چې هره ورځ په هره برخه کې هغه که اقتصادي ده که سیاسي ده که مذهبي ده که اجتماعي ده او که رواني ده، له بېلابېلو تکراري زیانونو سره مخ کېږو. علت یې دا ده چې موږ په ارثي او میراثي ډول د نورو د فکري، سیاسي، اقتصادي او حتی اجتماعي او دینی فکری تحمیل لاندې پاتې شوي یو، او دا د انسان هغه په اصطلاح نیچر یا طبیعت ده چې دوی بیا کوشش کوي په خپل وخت کې هغه خپل محرومیتونه په نورو باندې تحمیل کړي.
ستاسو په نظر د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیږي؟ یعنی کله چې یو کس راپاڅیږي خپل فکر په نورو تحمیلوي، د هغه کس په ژوند تاثیر څه وي چې په هغه باندې فکرونه تحمیل شوي وي؟
یو خو معمول د انسان د فکري ودې او رشد مخه نیسي، بله دا ده چې په انسانانو کې اعتماد به نفس له منځه وړي، یعنی یو ډول انسان په فکري لحاظ وابسته کیږي په نورو پورې. کله چې فکري وابستګي رامنځته شي بیا ته د آزاد فکر کولو هغه قوت له لاسه ورکوي، همدارنګه تصمیم نیونه کمزوري کیږي، او تر ټولو بده دا ده چې دا په ارثي بڼه په عقده بدلیږي او بیا ته هم کوشش کوي نورو ته انتقال کړي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه د تحمیلي افکارو منونکی چې کوشش کوي په خپل افکار پتا تحمل کی، هم د سید انسان فطرت هم دا د چې بیا ته کوشش کړي نور ته انتقال کړي. نو دلته موږ د فکری ودې له مخنیوي سره مخ کیږو، د اعتماد به نفس له کمزورتیا سره مخ کیږو، او تصمیم نیونه صفر ته راځي. یو ډول موږ د په فکری لحاظ باندې د وابسته انسان په توګه په ټولنه کې نشو کولای کله کله په ځینو مواردو کې په خپلواک ډول تصمیم ونیسو.
مننه. ورسته پوښتنه هم دا ده چې څه ډول تحمیلي فکرونو سره چلند وشي او ځوانان وکولای شي چې ځان ترې خلاص کړي؟
ځوانانو ته، مشرانو ته، هغه څوک چې له داسې مشکلاتو سره مخ کیږي، زه په لنډو ټکو کې څو مورد اشاره کوم. یو، په دې فکر وکړي چې د تاسو ژوند د نورو ژوند نه ده. په ژوند کې هغه څه چې تاسو ته مهم دي د ورځې په پای کې باید تاسو په اړه تصمیم ونیسئ. دوهم دا چې هغه څوک چې فکر په تا تحمیلي دوی نه پوهیږي چې تا ته مناسبه لار کومه ده. ستا ژوند تا ته مهم ده او ته باید په خپل ژوند پانګونه وکړې. هیڅوک هیڅکله د بل چا په ژوند باندې لکه څنګه چې مناسب وي پانګونه نه کوي. او هر څه چې نورو ته سم ښکاري شاید تاسو ته سم نه وي. یعنی په ژوند کې داسې ډېر موارد دي چې په اړه یې ته په خپلواک ډول کولی شي تصمیم ونیسې. څه چې کرې هغه به ریبې. نو که موږ تصمیم ونیسو ښایي موږ یې نتیجه وګورو. که بل څوک د موږ د ژوند په اړه تصمیم ونیسي نو ښایي هغه ته یې نتیجه ښه وي خو موږ ته ډېره ښه نه وي. ښایي کله کله سم وي خو د هر چا فکر د بل چا د پاره، د هرې ټولنې فکر د بلې ټولنې د پاره، د هر کور فکر د بل کور د فکر د پاره، او د هر ځوان یا د هر سپینګیري فکر د بل ځوان یا سپینګیري د پاره تطابق نه کوي. او اخیری خبره مې دا ده چې دا ډیره سخته ده. هیڅ امکان نه لري چې موږ دې وکولی شو ټول انسانان راضي کړو. نو کله چې موږ نشو کولی ټول انسانان له ځانه راضي کړو دا به ډیره غوره او ډیره ښه وي چې موږ خپل فکر، خپل تصمیم او خپل کار او کردار د خپلو مجبوریتونو او ضرورتونو په اساس عیارول به تر ټولو ښه لاره وي.
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د پای په شیبو کې مو په پاک خدای سپارم. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.